The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ری بیا ستړی مسئی دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ده زه نصیر احمد کاکړیم نن د جمعې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8 نیمې او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جولای د میاشتې 16 نیټه ده او د شپې 11 نیمې بجې دي په مور اگرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ده د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پولند کې د وینا په وخت روسیې ته خبرداري ورکړی چې شام او یوکرین کې دی د بی ثباتی جوړولو څخه لاس واخلي نوموړي د شمالي کوریا په ضد سختو اقداماتو ژمنه هم کړې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ کشاله د یوې میاشتې وروسته هم نه ده هواره سوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جولای په 10 نیټه د شخړې د هواري په اړه کویت ته سفر کوي او په ترکیه کې د صدر اردوغان د حکومت مخالفه ګوند مشر د انصاف لپاره 4.5 کیلومتره اوږد پیاده لارین پیل کړی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې د لویدي جنړۍ ارزښتونه تر بریدونو لاندې دي او پښتنه کړې ده چې آیا د دوی وګړي به دومره ارزو ولري چې د دې مخه ونیسي په پولند کې د وینا په مهال صدر ټرمپ د روسیې په اړه سخت خبرې وکړې او مسکو ته خبرداري ورکړې چې شام او یوکرين کې دي د بی ثباتۍ له اقداماتو څخه لاس واخلي صدر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره په هامبورګ کې لیدل کاته کړي او اقتصادي او سوداګریزو چارو د مالی کوریا په توغندی ازموینو منځنی ختیځ کې بحران او د یوکرين په وځي خبرې کړي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د شمالي کوریا چلند خطرناک دی او ژمنه کړي چې په سخته به مخ نیسي د پولند له وزیر اعظم سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ویلي هغه په ډیرو شدیدو اقداماتو باندې غور کوي د شلو شتمنو هیوادونو د غونډې په مهال د احتجاج کوونکو او د جرمني د پولیسو ترمنځ د پنځشنبې په ورځ هامبورګ ښار کې نشته سوي د دغه سرمشریزي غونډې په ضد احتجاجونو کې په زرهاو کسان برخه لري د شلو شتمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د جمعې په ورځ پیل کیږي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د جرمني د چانسلر انګلا مرکل د ملاقات په وخت هم په زرهاو مظاهره چن راغونډ سوي وو او له پولیسو سره مخامخ سو خو پولیسو په جواب کې د مرچو د سپریګانو او کوټ کونو څخه کار واخیست د امریکا مرستیال صدر مایک پنس ویلی امریکایان به بیرته سپوږمۍ ته ځي او په مریخ به هم خپل قدمونه کشیږدي نوموړي دا خبرې فلوریډا ایالت کې کنډي خلای مرکز کې د ناسا د کارکوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړي تیره اونۍ صدر ټرمپ د خلا ملي شورا بیرته پرانیستلو امر ورکړی د سعودي عربستان او قطر ترمنځ لوی میاشتې راځي روانه کښاله نه ده هواره سوي د چهارشنبه پر ورځ د سعودي عربستان متحده عربی امارات او بحرین او د مصر د بهرنیو چارو غونډه په کای د چارو د وزیرانو غونډه په کایره کې وسوه دغه هیوادونه تور لګوي چې قطر د ترګرم لا تړکوي خو قطر د تورونه ردوي او وای د دوی په ضد غونډي هیوادونه ناسمه کمپاین چلوي په اني وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جولای په 10 نیټه کویت ته سفر کوي او د خلیجی هیوادونو د شخړې د هواري لپاره به خبري کوي د ملګری ملتونو چارواکي وایي په داسې حال چې عراقي ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل د بیرته نیولو هڅه کوي په هغه ښار کې بند پاته 40,000 ولسي وګړي له سخت خطر سره مخ دي د نړیوالې ادارې د بشري مرستو یو چارواکي د ای اف پی خبري ادارې ته ویلي دغه کسان د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ بمباریو سره مخ کېدای شي په ترکیه کې حکومت مخالفه د غټ ګوند مشر د احتجاج په توګه له انکاره څخه تر استانبول پورې د 4.5 کیلومتره پیاده تګ شروع کړی دی دغه احتجاج ته د انصاف لپاره د مارش نوم ورکول سوی د دې احتجاج مشري د ترکیه د ریپبلیکن ګوند اتش پیته کلن مشر کمال کلیک داروغلو کوي د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی و اسرائیل ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هندستان او اسرائیل اړیکې ستایلي دواړو مشرانو د زراعت اوبو او د سټلایټ ټکنالوژي یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي او د بشري حقوقو د څارنې ادارې په بنگلاديش تور لګولې چې لکال 2013 څخه د مخالفینو په بيدرکیو او په پټه د هغوی د بندي کولو کې لاس لري دغه ادارې په یو ریپورت کې د عیني شاهدانو له خولې ویلي تیر کال نوي کسان زندان ته اچول سوي وو. زیاتره یې له ډېرې مودې وروسته عدالتونو ته وړاندې سوي، خو یوویشت زندانیان وروسته وژل سوي دي. د بشري حقونو د سازمان په دې اداګانو د بنګلادیش حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس مو پام راګرځو د ریپورټونو ولوري ته. د امریکا صدر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د لویدیځ نړۍ ارزښتونه تر بریدونو لاندې دي، او پوښتنه کړې چې آیا د دوی وګړي به دومره ارزو ولري چې د دې مخه ونیسي. په پولنډ کې د وینا په مهال صدر ترامپ د روسیې په اړه سخت خبرې کړي او خبرداري ورکړی چې شام او یوکرین کې دي د بې ثباتۍ له اقداماتو څخه لاس واخلي. په دې اړه له ورسا څخه د وایس اف امریکا خبریال هنری ریجویل یو رپورټ ترته ماوش جلیل وړاندې کوي.
لګې شیبې وړاندې د پولینډ په وارسا ښار کې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ پولینډیانو ته وینا کړې ده. په خپله وینا کې صدر ترامپ په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې ترهګري، د امریکا او یورپ ترمنځ اړیکو او ناټو تر څنګ یو شمېر موضوعات شامل دي.
امریکا او یورپ هاف سفرډ وان ټیرا اٹاک افټر انادر.
هغه زیاته کړه چې امریکا او یورپ پر لپسې د ترهګر بریدونو ښکار شوي، خو مونږ به دا هر څه ودرو.
During a historic gathering in Saudi Arabia, I called on the leaders of more than 50 Muslim nations to join together.
د نورویل چې په سعودي کې تاریخي غونډې په موخه ما د 50 نه زیاتو د اسلامي هوادونو مشرانو باندې غږ وکړو چې د ترهګرې نوغي او باسلو په لړ کې د خپلو کې مرستې وکړي، ځکه چې د نټول انسانیت ته خطر دی. صدر ترامپ خبرداري ورکړو چې زموږ امنیت د یو شمیر خطرو سره مخ دی، او دا چې د امریکا سرحدونه به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ لپاره همیش تړلي وي. د صدر ترامپ وینا په موقع په لوی شمیر کې پولنډیان موجود وو، چا چې د لاسونو پړکا او ډونلډ ترامپ ډونلډ ترامپ نارو وهلو سره د هغه د وینا ستاینه وکړه.
پولند از د جیوګرافیک هارت اف یورپ. But more importantly,
the Poland parasta the Trump will che Poland the Europe geography is ready aw the Poland khalak yu azim qam di zaka che de dui jazbe azimi aw mazbuti di.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere.
پخپل وینا کې صدر ترامپ پروز غږ وکړو چې د یوکرین تر څنګ د نړۍ په نورو سیمو کې بې ثباتی جوړولو خپل هڅې دی ودروي، او د شام او ایران پرنګا ظلم خورونکو حکومتونو لپاره د خپل ملاتړ ودروي، او د ذمہوارو هیوادونو په ټولنه کې د شامل شي، او د انسانیت بقا لپاره زموږ هڅو کې د موږ سره مرستې وکړي. صدر ترامپ د ناټو ځنی غړو باندې ټکونه وکړل چې په خپل پوز زیاتې پیسې نه لګوي، او د پولینډ ستاینه وکړه چې د ناټو غړي هیواد په توګه خپلې ذمہواری په مکمله توګه پوره کوي. په پولینډ کې د امریکا 3000 عسكر د ناټو مشن برخې په توګه پر ځای دي، چې مقصد یې په یوکرين کې د روسي جاریت مخه نیول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د شلو شتمنو هیوادونو د غونډې په مهال د احتجاج کوونکو او د جرمني د پولیسو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ هامبورګ ښار کې نښتې سوي دي. د دغه سرمشریزې غونډې په ضد احتجاجونو کې په زرهاو کسان برخه لري. د شلو شتمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزې غونډه نن د جمعې په ورځ پیل کیږي. تفصیل راکوي زاهد خټک په دې رپورټ کې.
پولند کې د دروند هرکلی وروستو امریکایي صدر ډونالډ ترامپ اوس یو تود میدان ته داخل شوی، چرته به د تجارت ماحولیاتی بدلون پشان مهمو مسلو سره مخ کیږي، او روسی صدر ولادیمیر پوتین سره به هم په لومړي ځل نیخ په نیغه ملاقات کوي. د صدر ترامپ د راتګ په محل احتجاج کوونکي د هوایی ډګر نه بهر موجود وو.
ډونالډ ترامپ از کاین اف ریلی سمبولیک for this issue about how to manage crises, how to manage the crisis in the world, and he stands for he is kind of the symbol for our enemies.
دا یو تن وای ته زما فکر پوښتنه چې زه څه فکر کوم. ډونلډ ټرمپ د مسلې علامت ته چې سرنګ به نړۍ کې مسلې حل کوي دی یو رنگ زموږ د دښمنانو علامت ته. د جرمنی هیمبرګ خار چرته چې صدر ډونلډ ټرمپ موجود دی تاریخي توګه باندې د ګس لاس سیاست مرکز پاتې شوی. دا مرکز پاتې شوی د سرمایه‌دار نظام پر ضد د احتجاجونو او د هغه پراختیا هم علامت ته چې جرمن چانسلر انګلا مارکل یې نړۍ ته وړاندې کوي.
Und das ist etwas, womit Singapur selber ja auch viel Erfolg gehabt hat in seiner Geschichte, sich zu öffnen, sich
جرمن چانسلر وایي زه فکر کوم د نړۍ شلو غټو اقتصادي ملکونو یا جی 20 غونډه کې به د دوی عزم نور هم مضبوط شي چې د نورو ملکونو سره تعلقات مضبوط کړي او دا چې دوی یو آزاد ټولنه غواړي په خصوصي توګه د تجارت آزاد حرکت غواړي. د صدر ترامپ راتګ ناسو ساعت وړاندې د جرمن خارجه وزیر د صدر ترامپ په هغه خبرو اندېښنې څرګندې کړې وې چې پکې هغه د جرمن سره د امریکا د تجارتي خسارې په حق لا ویلی وو. د جرمني هیمبرګ ښار کې به صدر ترامپ تدا هم مکملاو شي چې د شمالي کوریا نوکلیایي مسلې او د چین د سټیلو تجارت باندې د چین صدر ژی جن پینګ سره خبرې ترې وکړي. دغه ښار ته که یو طرف ته د نړۍ د غټو اقتصادي ملکونو مشران راغلي نو د سرمایه‌دار نظام پر ضد په زرګونو احتجاج کوونکي هم جمع شوي. د کوم قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د جرمني پولیس چمتو ښکاري او د خلکو نه یې سلګونو په شمیر کې د لاس جوړې وړې وسلې قبضه کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوریدونکو او سه هم یو بل راپور ولور تاسو په امرا ګرځو چې کال 2021 سم کې د پاکستان په لاهور ښار کې د دوو کسانو د وژلو په تور نیول سوي امریکایي ریمن ډیوس تازه کتاب چاپ کړی دی. کتاب کې لیکلي چې نوموړی جاسوس نه دی بلکې د سفارتکارانو د ساتنې لپاره ګمارل سوی قراردادي و. هغه دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یې د خوشي کولو پلان جوړ کړی و. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال بشیر ګواش په دې راپور کې درکوو.
امریکایي ریمن ډیویس تازه چاپ کړی کتاب کې لیکلي چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادي و. هغه دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشي کولو پلان جوړ کړی و. نوموړی مشال رادیو سره ځانګړې خبرې کړي.
پاکستان کې که ملکی حکومت او که پوځ او که استخباراتي ادارې دوی په زور ځان ته کار ډیر او ستونزه لوی کړه. دوی باید زما د خوشي کولو لپاره یو نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د رپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شوو کسانو کورنۍ ته ورکړې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته وسپارلې. مذهبي ګوندونو د خونبها لپاره د شریعت قانون استعمال هسي یو بهانه وبلل او لدی کبلې مظاهره وکړي چې ریاست یې د خپل خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړي.
پاکستان کې حکومت ولسته دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید دا عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و. خو ما یې مېرمنې ولیدې چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وې.
So I sympathize with them that have to go through that and don't have the protection of another government to help them.
د تیر جون په وشتما ریمن ډیویس د قراردادي څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامسکه په نامه کتاب چاپ ک. د کتاب پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راو پرول. ډیویس وایي هغه نه پوهیږي چې د خونبها ورکولو نظر هغه محل په واشنگتن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ورکړی وو که د بل چا وو. خو اوس پاکستان کې هر کس داغه کتاب د خپل مقصد لپاره کاری.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي لکه حسین حقانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړي چې له تورونو سپین یم.
ریمن ډیوس په خپل کتاب کې لیکلی چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالت امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو لارې حال ورکوه. له هغه مو پوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې ناس سړی رښتیا هم هغه و؟
نه، زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسجونه نه دي کتلي، خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا ریډیو اورئ. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ د یوې میاشتې راهیسې روانه کشاله نه ده هواره سوې. د امریکا صدر خپل مصري هم منصب ته د ټلیفون له لارې ویلي چې د شخړې د هواري لپاره دي مثبتې خبرې پیل کړي. هم په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جولای په لسمه نیټه کویت ته سفر کوي او د خلیجي هیوادونو د شخړې د هواري لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل مجاهد جواد په دې رپورټ کې راکوي.
د قطر غونډیو هیوادونو له دوهې سره د یوې میاشتې راهیسې د روانې شخړې د پای ته رسیدو لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جوبیر وویل
دا روښانه سیاستونه دي چې نه یوازې دغه سلور هیوادونه بلکې ټول نړۍ ورسره همغږي او موافقه ده، نو ځکه موږ مسؤلیت لرو چې د ترهګرو داعش او له ایران څخه خپرېدونکي ترهګرۍ په وړاندې ودرېږو.
د مصر په پلازمینه قاهره کې د قطر د څلور غونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته دوی وویل چې دوهې د دوی شرطونو ته غاړه نه دیخي. د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان وویل
له قطر سره سیاسي او ډیپلوماټیک بایکاټ شوی او دا به تر هغې دوام ولري تر څو دغه هیواد خپل سیاست بدل نه کړي، او موږ ټول د دغه بدلون هیله لرو.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر په لندن کې وی غونډې ته وویل چې له هیواد سره یې ډیپلوماټیک او ترانسپورټي اړیکې د دې لپاره پرې شوې دي تر څو د قطر په وړاندې په لویدیځ کې حساسیتونه راوپاروي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التالی وویل
موږ د قطر لخوا د تیرې ورځې له ځواب پرته کومه بله رښتینې نښه نه ده لیدلې. قطر په هغه اندازه چې له خپلو ورونو او ګاونډیو سره لیوالتیا لري په همهغه کچای لتونلاریتوب ویجاړیو او ترهګرۍ سره لري.
قطر په دې تورن شو چې د ترهګرو ډلو لکه حماس او د هغوی ملاتړ کوونکي ایران سره مرسته کوي. د قطر ګاونډیان وایي چې د قطر حکومت د خپلو هغو وګړو په وړاندې سترګې پټې کړې دي کوم چې له جهادي ډلو سره شخصي مالي مرستې کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر وویل هر هغه هیواد چې ترهګرو ته پناه ورکوي هغوی به هم د قطر له برخلیک سره مخامخ شي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر خالد بن احمد الخلیفه وایي
موږ فکر کوو چې زموږ پر ضد دا ټول کمپاین د سعودي عرب او عرب متحده اماراتو لخوا پر مخ وړل کیږي، نو ځکه زما په فکر له همدوی باید وپوښتل شي چې د دې کمپاین تر شا یې څه هدف دی.
د لویدیځ هیوادونو اندېښنه لري چې د قطر او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله شخړه به یا د سیمه چې له مخکې هم نارامه ده نور هم خای نارامه کړي. ډونالډ ټرمپ په دغه شخړه کې ښکېلو خواوو ته د دوی د هغې ژمنې یادونه کړې چې له ده سره یې په سعودي عربستان کې د مسلمانو هیوادونو د میاشتې په سرمشیزه کې کړې وه. په دغې سرمشیزه کې ګډونوالو هیوادونو ژمنه کړې وه چې د ترهګرۍ په وړاندې به جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ له یادو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په بلی هغه ژمنې دې هم ټینګ ودرېږي چې باید په ترهګرو باندې مالی مرستې ودرېږي او د ترهګرۍ مفکوره پوچه وګڼل شي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ صفې دي
شپږ سوا یوویشت
په دغه صفو تاسو موږ رون اوریدلی شئ.
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استاز مجد په پانی پته د voanews.com/diva. او سم یو بل راپور ولوري ته پام راګرځو. په ترکیه کې حکومت مخالفه د غټ ګوند مشر د احتجاج په توګه لانکره څخه تر استانبول پورې د 4.5 کیلومتر پیاده تګ شروع کړی دی. دغه احتجاج ته د انصاف لپاره د مارش نوم ورکول شوی. د دې احتجاج مشري د ترکیه د ریپبلیکن ګوند اته شپېته کلن مشر کمال کلیک د روغلو کوي. تفصیل عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
د ترکی حکومت مخالف ګوندونو مشرانو د انقرانا د استنبول ښار پورې 4.5 کیلومتره پیدل تللو احتجاجي سفر پیل کړی. دغه احتجاج کوونکي وایي ترکی په تیزۍ سره د یو پارټۍ ریاست جوړېدو ته روان دی. جسټس مارچ یا د انصاف لاریون په شلمه ورځ کمال کلک داروغلو اوس هم چاق دی او په خپلو غوښتنو ټینګ ولاړ دی. د ترکی د جمهوری غوښتونکو ګوندونه د ترکی ریپبلیکن پیپلز پارټۍ اته شپېته کلن مشر باندې تل نیوکې کړي دي چې هغه د مخالف ګوندونو په سمه توګه نمایندګي نه کوي او نه خپل کردار په صحیح توګه ترسره کوي. خو د تیر یو کال اوږدې مودې راسي کمال کلک داروغلو د طیب اردوان مخالفین راغونډوي. یو احتجاج کوونکی ولکانیو سونلو وای دې احتجاج خپل کار کړی دی. خلک یې بیدار کړو. تیر شل ورځو کې په زرګونو خلکو په دې کې برخه اخیستې ده او د خپل حقونو او د انصاف لپاره یې آواز پورته کړی. احتجاج کوونکو په لاس کې بینری نیولی او وایي عدالت مطلب انصاف دی او مونږه په زرګونو خلکو لا انصاف غواړو. دغه احتجاجي لاریون هغه ټول خلک رایوځای کړي دي څوک چې په ترکی کې د کودتا وروسته جیل ته لیږل شوي او د هغوی نوکری ختم کړی شوي دي. د ریپبلیکن پیپلز پارټۍ مرستیالي مشره زینب التیوک وای
deputies are arrested, there are very many number of journalists.
ډیر مشران بندیوان دي، خبريالان په جیلونو کې دي، هم دغه شان استادان نیول شوي او عدالتي نظام هم د فشار ښکار دي. هم دغه وخت دی چې خلکو محسوس کړه چې د انصاف لپاره اواز پورته کړي. هم دا وخت دی او هم دا موقعه ده چې خلکو ته انصاف ملاو شي. د ترکی صدر طیب اردوان دغه احتجاج غندلی دی او تور لګوي چې دغه خلک د ترهګرو ملاتړ کوي. خو ورځ تر ورځه د احتجاج کوونکو شمیره زیاتیږي. یو زنانه احتجاج کوونکی وای خلکو مونږ ته ډیر کومک راکړو. مونږ چې په لاره تیریږو خلک مونږ ته لاسونه پړکوي، هرکلی راته وایي او نیکې هیلې وړاندې کوي او د هغو په سترګو کې د خوشحالۍ نه اوښکې راشي. په لاره ځینو خلکو مونږ ته بدې ردې هم ویلې خو زیاتره په دې احتجاج خوشحاله دي. تروسه صدر طیب اردوان ته په هیواد کې د خلکو ملاتړ حاصل دی او د احتجاج کوونکو په لار د هغه ملګري راوزي او سندرې غږوي او د څلور ګوتو نشان جوړوي کوم چې د صدر سره د یووالي نښه ده. دغه احتجاجي لاریون به د اتوار په ورځ استنبول ته رسي. ډېر خلک د هغوی ملاتړ کوي کوم چې ترکی په واضحه سیاسي برخو کې تقسیموي.
غواړی چې زموږ خپرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiva.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiva.com.
او سم د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان کې د ترهګرو خلاف په جنگ کې د امریکای نږدې او ادباري اتحادی پاکستانو خو د افغانستان د جنگ اوګډېدو سره سره امریکا اوس د پاکستان د کردار نه درمات شوې ده. د امریکای د نامتو سینیټرانو یو ډله د سینیټ د وسلبند فوزونو د کمیټې د مشر د جان مکین په مشرۍ کې تیره هفته د پاکستان په دوره تللې وه. سینیټر جان مکین واشنگتن ته په واپس راتلو د پاکستان په حق لا سزړه پوری خبري نه دی کړې. نن د امریکی په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د سینیټر جان مکین د پاکستان د دورې او د پاکستان په حق له واشنگټن کې د هغه د بیانونو پرنا کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان په حق له د امریکې د پالیسۍ د جاج اخیستو په وخت د صدر ټرمپ د پاکستان خلاف لازمن سخت چاله اختیار کی. مضمون لیکي چې طالبان مشران پاکستان کې خپ قلار او محفوظ ډیر دي او دې زینې افغانستان کې جنگ توت ساتلې دي او د افغانستان په سلويخ فیصدی برخه قابض دي. د یو لسم ستمبر د حملو وروسته چې امریکې د پاکستان ځان سره د ساتلو د پاره پاکستان ته په خلاص مټ سومره ورکړه کړی ده دا ټوله ابستلې ده ځکه چې پاکستان په هیڅ ډول د طالبانو د ملګرتیا نه لاس نه اخلي. اوس صدر ټرمپ له پکار دی چې پاکستان له د ورکړې په ځای د پاکستان په حق له په نورو لارو چارو غور وکړي. ښاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې دا هم لیکلي دي چې امریکې په کال 2008 کې پاکستان کې د فوجي آمریت نه پس د جمهوري حکومت پراتلو پاکستان ته افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره د پاکستان د اړیکو ثبوتونه پیش کړل. حسین حقانی زیاتی چې دغه ورځو کې زه امریکا کې د پاکستان سفیروم او ما پاکستان کې سیول او فوزی مشرانو ته پکلک سره ویلی وو چې امریکې سره د دروغ ویلو په ځای خود ایماندارۍ لار اختیار کړي. د خپل مضمون کې امریکې ته دا سلام هم ورکړی ده چې امریکا دی پاکستان دې ته نه پرېږدي چې افغانستان کې اسلامي تندرو جنگیالو سره خپل مرسته د هندوستان خپل دشمنی سره اتړي. مضمون زیاتی چې په کشمیر کې د پاکستان او د هندوستان د دواړو لاسونه د کشمیریانو په وینو لړلې شوې دي. دواړه ملکونه د کشمیر د لانجې د غوصولو غرضیان نه دي. ښاغلی حسین حقانی نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې امریکا خبرداره کړې ده چې د افغانستان د حالاتو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مسلو او واري سره په تړلو به امریکا دغه سیمه کې تر نامعلومه مودې پورې په دلدل کې اونخلي. دا وخت هندوستان کې د اسلام نه د ویرې او د پاکستان خلاف د وزیر اعظم نریندرا مودی سخت رویه په کار نه ده چې امریکا د پاکستان د نفسیاتي ویرو ترهو په پیجنګلو کې تیر باسي. خاغله حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې پخوانی امریکایي صدر جارج دبليو بوش د 11 ستمبر د حملو وروسته د القاعده د ځینو مشرانو په نیو کې د پاکستان په لاس امداد د پاکستان د اصلي سیري په پیجنګلو کې سخت غلطي کړې ده. بل پخوانی امریکایي صدر اوباما افغانستان ته د زیات فوز پلیګلو او د ډرون حملو په توندولو د طالبانو د مخې وهلو کوشش وکړو خو دینه هم سجور نشول او نه پاکستان د طالبانو امداد نه لاس پسر شو. افغان طالبانو سره د مرستې په باب له د پاکستان دلیل داده چې پاکستان افغانستان کې د خپل ازلي دشمن هندوستان د اثر رسوخ د مخنیوي د پاره طالبان په لاسو کې نیولې دي. خدا دلیل په دروغو او په مبالغو بنیاد لري. خاغلی حسین حقانی د خپل تفصیلی مضمون په اخر کې لیکلی دي چې پاکستان له د ورکړې په ځای د سزا په ورکولو به امریکا یقینا چې پاکستان سره خېګړه وکړي ځکه چې په دې به د پاکستان سترګې اوغړولی شي چې د پاکستان سباون ته د ټولو نه سنګینه خطره عمده اسلامي توندلارې دي چې پاکستان د هندوستان د ویرې پالي خو عقوبت به هم دا پاکستان ته راتاویږي. طالبانو سره د امن په خاطر خبرې اترې هم څه بده خبره نه ده خو دا خبره باید چې یاد وساتلې شي چې امن خبرو کې د یو ویشتمې صدۍ د ذهنیت ناس نمایندګان با د اوومی صدای ذهنیت لرونکو سره په خبرو اترو کې یقینا چې د ډیرو لویو مشکلاتو سره مخ وي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو قدر منوریدونکو تاسو درې ساته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروي. زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva او د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva او twitter.com/voadiva. څو شپې وروسته به په همدغه څپو د مشال رادیو خبرونې اوري ترڅو زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر عدنان رشید اجازه غواړو. تل خوشحاله سرلوړي او بریالي اوسئ.